اتبه جشفه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدئ شئ. یو شمیر افغانانو د پاکستانی متخصصانو د لیژلو په اړه د عمران خان پر څرګندونو غبرګون ښودلی.
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده.
د اصغن تار له نصب کېدو وروسته د ډیورن پر کرښه ځینې پراته خلک وایي
نیمه کورنۍ مې له کرښې اخوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دلدلی.
په کندهار کې د څلورو زونونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې لوبغاړو ته ډاډ ورکړل شو.
سره ورزشکاران د وطن څخه ووتله خو موږ دا باور ورکوو چې د ورزشکار دپاره به په افغانستان هر څه چې دی لري هغه بدلي ورته آماده کېږي.
خو تر هر څه وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په ډزو لشت تر لشه دوه تنه ټپیان شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ. د خبرونو تفصیل. په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکي په ډزو دوه تنه ټپیان شوي دي. د لغمان د والی ویندوی صلاح الدین زاهد ازادي رادیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شاوخوا کوم مجاهد نم د سختې ډس شو او ماشومه لګیدلې ده جلې یو سیاسر لګیدلې ده دوه کسان لګیدلې او دواړه زخمیان او لوس عملیات نه وتی دواړه روغ جوړ دي.
خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورت ریاست کې د ډسول عملی یو شزه وشل شوې او دوی وړې نجونې ټپیانې دي. تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورت ریاست دننه د طالبانو لخوا د ډزو خبرونه ورکړی شوي وو چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښتې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخي کمپاینري سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د هغو شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته راوتلي وي. د افغان شزو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا محمدی پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل
بخاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس
پرونی مظاهره د هرات د شزینه محبس د مدیر عالیه د خوشی کولو په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بی درکه ده او موږ په شک یو چې طالبانو به بندي کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی یو چې د طالبانو لخوا وشتل شوی ده. د آغلی محمدی په خبره پرون شاوخوا اویاتنه شزو فعالانو غوښتل چې په کابل ښار کې مظاهره تر اوسه خو د طالبانو لخوا پرې نه شودل شوې. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 15 کم شوي دي. د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیې مشر او د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیر پلاوی غړي زلمی عظیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجاران غوړي مثلا سمټ او دا ډیر شان دوره د 300 لارې سمټ راځوس یو دانه سمټ ناراضي.
په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي چې د نوم له څرګندونو یې ډډه کوله وویل پر ځینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لرلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنورۍ له 28 پیلیدونکو دریو یو ورځنیو لوبو ته د غوراوي کمیټې 13 لوبغاړي غوره کړل. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي په دې لوبډله کې د وتلیو لوبغاړو راشد خان، مجیب الرحمن او ګلبدین نایب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. د لوبغاړي د خطر په پلاسمینه دوه کې له 219 تمرینی کمپ وروسته انتخاب شوی دي. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د درې نړیوالي یو ورځنی لوبي د کرکټ د نړیوالي شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو ګټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شوی ځکه له همدغه سیلو به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقه کوي. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره وتاړه. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټره د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب د ځینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړی دی. د ایران د رهبر د سپای پاسداران د خود ځواکونو د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډونالد ټرمپ د فلوریدا هستوګنځی په ډرون ویشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري په دریمه د ډونالد ټرمپ په امر د بغداد په هوایي ډګر کې د ډرون په برید کې ووژل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې برید غچ اخلي. او په جنوبی پاسفیک سمندر کې د تر اوبو لاندې یو اورشین یا آتشفشان چاودنې له امله سمندري توپان یا سونامی رامنځته شوی. د اورغورځونې پیښه تونګا ټاپو ته نږدې شوی چې له امله د دې ټاپو ساحلونو ته اوبه یو متر پورته شوی او خلک له خپلو کورونو په تیښته دي. د سمندري توپان ګواښونه اند امریکا کالیفورنیا ایالت هم رسیدلی. په امریکا کې میش د پاسفیک سمندر د سونامی د څار مرکز ویلي چې د امریکا ساماو ټاپوګان هم چې د اورشین له مرکز زر کیلومتر لري دي د اوبو څپو ځپلي دي. په پاسفیک سمندر کې پراته اکثره ټاپوګان د دغسې سمندري توپانونو له امله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د پرونی سونامی له امله په نیوزیلند کې هم چارواکو خبرداری ورکړی دی. زموږ خلک آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوري. د شی زموږ د وی پانی پته په یاد لري azadiradio.com. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکي کارکونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړی دي. کرزی او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په اړه غبرګون ښودلی چې ویلي دي افغانستان ته د طب، اقتصاد او محاسبي کې روزل شوي کارکونکو واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونې رسنیو ناسمې تعبیر کړې دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان له لوري د مسلکي کارکونکو د استولو وړاندیز ته د جدي او توندو غبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستاني کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټویټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې، افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزی د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابر کړي چې له وطن وتلي متخصص افغانان بیرته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژي، مالی او حسابداري برخو کې روزل شوي کسان ورولېږي. خان دا وروستۍ څو اونۍ د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړ پړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبري کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې په ورځ د اپیکس په غونډه کې کړې دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوښ کړی شوی ولسمشر اشرف غنی مرستیال امرالله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنا ده چې د ده په خبره د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. افغان سیاستوالی او پخوانی سفیر شکریه بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه ده.
دغه رقم څرګندونې د پاکستان له خوا څخه او مخصوصا د عمران خان له خوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. که چیرته دوی ډېر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو به دای چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي او پرېږدي چې افغانان خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی په دې فکر باندې اوس چې په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلک نشته.
د خواله رسنیو ګڼو کارونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثرو دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بېلابېلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربې هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړې دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبری سمی ندی تعبیر سوی سمی ندیش بارل سوی هغه له دوستو هیوادونو غوښته چې د افغانانو مرستې ته ودانګي او په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي او کارتیاوی په طبي اقتصادي او نور برخو کې مسلکي کارکونکي افغانستان ته ولیږي. هغه د خپل هیواد یادونه نه ده کړې.
انها از کشور خود یاد نکردند.
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنیدو افغانستان له یو اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 30 میلیونه خلک پکې له لوږې سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشتوالی او د لکونه کارکوونکو بیکاري بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک تراپور په اساس پاکستان په خپله روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر یې 2% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالره بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم ووایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکی سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروری یم. دوی دې موږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کدرونه او متخصصینو ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافي متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کډرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لاسته راوړنه ده. خپله شخصا دی پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړې زده کړې لرم او تر څنګ یو لس کاله کاري تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره یم.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو چې د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نسو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو، خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي، دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته چې دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې اړه کې د ولس خبرګون او راپاڅېدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریس باید معلوم شي او مداخله ګرو هیوادونو ته په سخر د ځواب ورکړي. او زه تر اوسه په دې نه یم پوه شوی چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر ویان.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ډیورن کرښه هغه لانجمنه او نه حل شوې کرښه ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخو ډ لامل شوې ده. د دې کرښې موضوع یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو راوروسته هغه مهال د رسنیو په سرټکو واوښته چې پاکستانیانو یو وار بیا د دې کرښې په اوږدو کې د اغزن تار په غځولو لاس پورې کړ. وروستیو تحولاتو ته په کتو اوس د طالبانو او پاکستانیانو نظر د دې موضوع پر سر څه دی؟ پاکستان تر اوسه د ډیورند فرضي کرښې په څلور نوي سلن ازغن تار غځولی خو طالبان د دې کار مخالفت کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
له درې کلونو زیاته موده وسوه چې خپل دوه ورونه او نه وریژونه یې نه دي لیدلي. فضل حق د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي درې کاله وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیورند کرښه د اغزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرخي ها غاړي پاتې ده. اوس د پاسپورت د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپل کورنۍ لیدو ته ورسي. فضل حق وایي پاکستانیانو هغه ځمکې لاندې کړي چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې له کرخي ها خوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دلدلي. دا زموږ خپله خاوره وه. ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرخې دیخوا په سیمې خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه، بیا د پاکستانیانو سرکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورند کرښې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستاني رسنیو په سر ټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستاني پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د اغزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان له لوري د کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو او اغزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
سیمه خاطره زموږ په دور زموږ په وخت کې نه ده تیر شوی. دا د تیر کابل ادارې او د پاکستاني جهاد ترمنځ کوم توافق او نتیجه کې تیر شوی ده. خو په هر صورت موږ د دې پلوي نه یو، ځکه دا د ملتونو ترمنځ بیلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وار وار د ډیورند کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی بللی. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستانی په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته په خپل خاوره کې پټنځای نه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ الیسون 13/4 د جنوري په 12مه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
پورستی دوه لسیزو کې د پاکستان قبایلی سیمې نور روسي متحد ترهګری او بې ثباتی د صادری روپ سرچینه بدلی شوې وي. د پاکستانی طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیل اجازه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډیر زیانمنې کړې وي.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان دغه امریکایي ډیپلومات خبرې تاییدوي او ازادي راډیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنگیالیو د تګ راتګ مخه سناتور رډب کړی ده. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان رسنیو ته وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر 94% زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ شوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
وی هاد د اګریمنت بټوین د پریویس ګورنمنت and our government
mukta afghanistan da tir hukumat tawafuq da pakistan lo hukumat sara darlut muk lahit bal dawlat sara dumra nikde kar na dekde muk nish kawale che la har nawi hukumat sara tadun na ukru da sino nish kidale che ujriyan rashi la aga sara tadun wishi bia bal jiryan rashi aw la aga sara bia la sara tadun wishi
khuno mawri pa de ala nur juziyat war nakran خو تازه بیا د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ویلی چې پر ډیورند کرخه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیورند کرخه پر 2600 کیلومتر اغزن تار لګول سوای او اوس یوازې 20 کیلومتر ځای پاتې دی. ښاغلی رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او وی ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخواني اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند کرخې په تړاو د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په تیره بیا د تیرو شلو کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه سو کړای چې د ډیورند کرخې په تړاو یوه واضحه تګلاره له خپلو خلکو سره شریکه کړي.
هغوی تر پایه ونه توانیدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانیدل چې ووایي د ډیورند کرخه فرضي کرخه ده او قبوله ده. دا چې راتلل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې په سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف کاره کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرخې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرخه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر د ځکه دا د حقوقي پلوه ځان ته تعریف لري موږ پلو چې د چیرې جنجالونه هم پیښ شوي دغه په دې دسې موږ فکر کوو چې دغه سیم د موږ خاورې ته داخل شوی دی خو پاکستانی پلو همیشه دا ویل چې نه دا زموږ په خاوره کې ده نو د دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې ده کومه دغه کرښه چې تېره شوې ده د کرښې غاصلي تصویر هغه باید تثبیت شي خو دا داسې موضوع نه ده چې جنجال پرې وشي د دې چې کارپوهان موجود دي استاسې اصلي ساحه ثابته کړي
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې که طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلې سي. ښاغلی ایلسن ویلي چې د ډیورن کرښې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي له ګواښونو سره مخ کړې ده. ایلسن باوري دی چې د ډیورن د کرښې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته. خوبخانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په وروستیو چلند شک ښودلای دی.
د دوران په کرخه د ازان تار په سر باندې کړکیچ رامنځته کول دا یو لوبه ده، خو سیاسي لوبه ده. دلته بعضې سیاسي موخې دي، یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبت پیدا کړي، خپل قاطعیت وښیي.
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیورن په 2630 کیلومتره کرخه د اغزن تار د تیرولو کار پیل کړ. د دې کرښې توافقنامه په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند استازي سر مورټیمر ډیورنت او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی وه، خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یوبا.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشه ډکه کړي چې په وروستیو کلونو کې بدلونونو کې له هیواده وتلي دي. د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هیواد کې یو ځل بیا وغوړېږي. له بلې خوا لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي چې ورزش ته پاملرنه وکوي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګي په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانان په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکچه د فوټبال لوبي لومړنی سیالي دي چې د یوالي نوم ورکول شوی. د څلور زونونو څخه میوان اتلان، توپان، هاري رود، شاهین اسماعی او د سیمور البرز لوبډلې پکشي یو د بل په وړاندې لوبیږي. په تیرو دوو ورځو کې د توپان، هاري رود او میوان اتلانو ترمنځ د شاهین اسماعی او سیمور البرز او د شنبه په ورځ د شاهین اسماعی او میوان اتلانو لوبډلو ترمنځ لوبي تر سره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالوي لارې د فوټبال د لوبغاړو هغه تشډک کړی چې د ورستی بدلونونو لامل یو شمیر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
پلیروی مو که خارج از کشور است
زموږ لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوب نور کډرونه چې له هیواد وتلي موږ کولای شو چې د دوی ځای نور هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې انتخابي
مو انتخاب شون میکنیم جایشون پر کړو.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي تر څو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوي برابر کړي تر څو لوبغاړي په کوردنه نه پاتې شي.
اتمانه تاثیر کړي او پر ورزشکاران یې کړي او اکثره ورزشکاران د وطن څخه ول وی او وتل ډیر وسم ورزشکاران سچ په دې امید باندې دي چې د بلار څخه خارج ته خموش دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای، هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیش. زموږ سره مسولینو دا سی وعده کړي
مرکزی اداره باید دا سو کې پر روانه و چې بلارانو ته چبلینات کې د دې په 600 ګرځې زموږ د ګډ فوټبالرانو سره د ګډ شنا سره د کیږي چې خپل ټیمو ته ګډ شنا منظم سي و درې زموږ خپل تمرینات خپل شان ګرته راکړسي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم له هیواد څخه د بیلابیل ورزشي څنګه لوبغاړي بهر ته ولاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله وچی ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د اټومي تړون پر سر مرکچان له ویانا څخه خپل هیوادونو ته د سلام مشوره لپاره ستنه شوې دي. له دې سره بیا هم یو ډله کارپوهان پاتې دي او خپل بحثونو ته دوام ورکوي. ایرانی چارواکو دغه خبرو ته خوشبيني شولې، خو یو شمېر کارپوهان وایي له نړیوال ټولنې سره د ایران اساسي ستونزې نشي حل کېدای. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زیب وړاندې کوي.
د اروپایي هیوادونو او ایران مذاکره کوونکي بیر تخپل هیوادونو ته د مشورې لپاره ستان شوې ځکه چې د چارواکو په وینا د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو په هدف خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا پرون ویل مذاکره کوونکي به په دوه ورځو کې د اتریش پلازمینې ویانا ته بیرته ستان شي، خو د ایرنا په خبره د کارپوهانو بحثونه د اونۍ تر پایه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره په خبرو کې د شاملو ټولو خواوو ستاینه وکړه. وی ویل د ویانا په خبرو کې خبر مختک شوه، خو په جرمنی کې میشت د نړیوالو چارو یو ایرانی کارپو مهران براتی ازادي راډیو ته ویل چې د ویانا په خبرو کې ورستی پرمختګونه اساسي ستونزې نشي حل کولای.
به این مسله زیات نه با توجه داشت چې اون مشکلات اساسي
دی. مسله ته باید ډیره پاملرنه ونه شي ځکه چې اساسي ستونزې د حل وړ نه دي. د راکټونو مسله او د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ایز حضور مسله د حل وړ نه ده ځکه چې ایران په سیمه کې د خپل حضور د بدلولو اراده نه لري. د راکټونو په تړاو اقدامات برعکس دي او د 15 کیلومتر لري واټن وشتون کو راکټونو په لور ورزي، نو دا هغه مسایل دي چې په اسانۍ نشي حل کېدای. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې د تهران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول. مګر په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول واشنگتن له تړون وېست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا پیل کړل، اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو. ایران د تړون د ژمنو سرغړونې پیل کړې او ان تر مخکینی اندازې څو چند زیات د یورانیمو بډاینه پیل کړه. د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو هڅې تیر کال بیا پیل شوې، مګر په ایران کې د نوي او ډیر محافظه کار حکومت پراتلو سره په دې اړه خبرې 15 میاشتو لپاره وځنډیدې. په ویانا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لري شي څو ایران د تړون ته بشپړ پابندي بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وړمه ورځ وویل له ایران سره یو موافقه لا هم ممکنه ده او دا چې په ویانا کې خبرې له څو اونیو مخکې اوس لا په ښه فضا کې ترسره کیږي.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 شلو کلون رئیس له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اوري:
00 20 22 11 23 23.
د ازادي رادیو خبرونه نه یوازې د رادیو لاري بلکې د ویب سټ لاري هم اپریدای شي او همې مطالب ولستلای شي. زموږ ویب پاڼه د ازادي رادیو .com همدارس ازادي رادیو په ټوئیټر، فیسبوک او یوټیوب کې هم تعقیبولای شي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه.